73 تكرار مينيمال.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي راډیو ته ورجست. د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د طالبانو د خوا د کورونو د تلاشي مسالې د اروپایي ټولنې انتقادونه پارولې. مخکې تر دې چې د راپورونو برخه ته ورسو خبرونه په خبرونو پیلو. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل سوي دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت سوې چې ماشومانو د هوان په ناچاوده مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان سوي دي. ویل سوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کېږي په دې ولایت کې په شیر یا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت سوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړه سوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفي الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شیر 315 مثبتې پیښې ثبت سوي وې چې سږ کال یې په شمېر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی و. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوي نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او د پاکستاني پلاوي مشري د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږۍ د کمیټې پر جوړولو پر سیمه ایزو اسعارو سوداګرۍ او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړلیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې یولسو یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړلیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیه دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیه د پنځمې پر ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله د اوکراین له بیلابیلو ښارونو څخه ډیر خلک وتلو ته مجبور شول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر دویمه نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 وره لوبه کوي. افغانستان له بنګلادیش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړۍ کې دواړه لومړنۍ لوبې بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوه شل اوره مسابقې هم وکړي. اروپایی ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونو وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. صفی الله ستنگزی پرې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشۍ باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشي، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربیره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي، تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده، ښځینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي، د کورونو د تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د سرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسېږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تښتونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس لمرستندوی بنسټونو او سازمانونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشلتیا د مخنیوي او د خدماتو وړاندې کولو لپاره دی لکوم ځند پرته اقدام وکړي. هغه تیر دوشنبه د دې کمیټې لیو پلاوی سره کابل ته تللی وو. دا هم د موضوع تفصیل.
نادیا د کابل اوسیدونکی ده. دا وایي چې د اقتصادي کړکیچ پر رامنځته کېدو سره خلک مرستو ته اړتیا لري، خو تر اوسه نه دوی او نه هم کوم خپلوان ته مرسته شوي.
موږ غواړو چې دا مرستې دې پر هغو اړمنو کورنیو وویشل شي چې له لوږې سره مخ دي. که رښتیا هم دا مرستې د خلکو لپاره دي، نو باید په شفافه توګه ټولو اړمنو کسانو ته ورسیږي.
خو وړاندې تر دې ځینو مرسته رسونکو ادارو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اړمنو کسانو شمیر ډیر دی، نو له همدې امله ځینو ته مرستې په ځنډ رسیږي. د دوی په خبره اړمنو کورنیو ته د مرستو رسول د نړیوالو مرسته رسونکو په لومړیتوب کې دي. په یو تازه اقدام کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی او له نړۍ غوښتي چې په دغه هیواد کې شته اقتصادي، روغتیایي او انساني کړکیچ ته رسیدنه وکړي. رابرټ ماردینی چې د تیرې دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د اقتصادي او روغتیایي وضعیت د څیړلو لپاره کابل ته تللی وو، د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپل سفر پای ته ورسوه. ماردینی پر خپل ټویټر لیکلی چې مرسته کوونکو ته زموږ پیغام دا دی چې د اقتصاد د پیاوړي کولو او د عمومي خدماتو د بشپړ درېدو د مخنیوي لپاره دې همدا اوس اقدام وکړي. هغه د خپل ټویټ په دوام لیکلی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په شتنه معلومو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په غیلامه کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټې له لوري رسنیو ته استول شوې، د ښاغلي ماردینی لخلې پکې لیکل شوی چې بانکي ستونزو او د نقدو پیسو نشټوالي د افغانستان روغتیايي سیستم اغیزمن کړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې روغتیايي مرکزونه د خپلو کارکوونکو د تنخواو ورکړې توان نه لري، امبولانسونه غیر فعال دي، ناروغانو ته خواړه او کافي درمل نشته. د ملګرو ملتونو په ګډون مرسته کوونکي ادارې د افغانستان بانک د مالی شتمنیو کنګل کېدل او د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوی وچکالي په افغانستان کې د لوږې د ډېرېدو او د بانکي نظام د ګډوډېدو لوی لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټولګټو وزارت پلسګونو انجینران او کارکونکو شکایت کوي چې لڅو میاشتو را پدی خو به برخلیک سی او د او میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراضیه غونډه کړې. دا هم تفصیل.
د فوایدامي وزارت اړوند د انجینران او نور پخوانی کارکونکو ادعا کوي چې د خپل معاشونو د ترلاسه کولو او په خپل بستونو کې د بیرته مقرریدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللی دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر اتیا کسانو پورې رسیږي، د یک شنبې په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو اوو میاشتو معاشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقرریدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او رحمت شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د اوو میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت ته لوړپوړ چارواکو سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل، هغوی کوم ځواب رانه کړ. اجازه موږ نه دی لاړ شئ رئیس الوزرا ته ورشئ. کله چې موږ لاړو رئیس الوزرا ته، هغه زموږ عریضه حبس کړه، بندې کړه ځان سره. تقریبا دا د اووه اته میاشتې تېرېږي، زموږ نه څوک احوال واخلي، نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د انټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کوي، اوس وزګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخواني جمهوري حکومت له وخته رانیولې تر دې دمه یې د اوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې انټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري یاست میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصباح
په نوي تشکیل کې چې موږ د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه 180 بستونه د انټي راکړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی ادارې عمر ته ملیږلې ده.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلي مصباح زیاته کړه چې د انټي بستونو له لغوه کېدو سره معاشونه هم شوی او په دیاړه څه نشته. این ټی ای د ملي فنی مرستو عبارت مخفف دی او هغو معاشونو ته ویل کیږي چې په تیر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په این ټی ای بستونو کار کاوه چې 10,000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 10,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم د اوکرين په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکرين د روسي یرغل د هغو افغانانو ژوند هم غیزمن کړي چې په اوکرين کې پناه غوښته ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمیر وای هڅه کوي ځانونه پولند یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکرين د روسي یرغل د پنځمه پر اس پایل سو. نور تفصیل له سفی ولاستانیک زینه.
یو شمیر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسیدلي و، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تیښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این دی راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنځمې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیلمن دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه د افغان دی مقام شو اوس 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ تورې. دا ټول وجه زمونږ د مل زمونږ د حکومت بي وسي وه چې مونږ سره کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو. مونږ سره یې څوک هم کومک نه کوي.
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1,500 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقته ویزو وسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشنبه نا وخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخو د راپورونو له مخې تمه ده له څلور ورځو سخت نشوتو او بریدونو وروسته روسی چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبري وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له سپی ولاستانګ زینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخي پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یک شنبې د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم تړلی دی. روسیې له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمینې کیف رسېدلی، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین